د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري خبرونه کې در تستاسې کوربه باز محمد عابد ارکلی وایم. نننې خبرونه کې به د پښتو نوي سو چاپ شوي کتابونه در وپیژنو. ورپسې به د شاعر او لیکوال پروفیسر باسین ایسبزي سره د هغې په هنري ژوند یوه مرکه درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د یوه 12 کلن ماشوم سندرغاړي سره درته د زړه خواله هم ولرو. رازو لومړی مطلب ته. د تیرو څو کلونو راهیسې چې جلال آباد د پښتو کتابونو د خپرولو د مرکز حیثیت غوره کړی، هره میاشت پکې په لسګونه عنوانه ادبي، علمي، مسلکي، سیاسي او ټولنیزو مسایلو کتابونه خپریږي. دغلته د کتاب خپرولو بېلابېلې ټولنې فعالې دي، او نه یوازې دا چې په ننګرهار کې د کتابونو بازار ګرم ساتلی، بلکې د افغانستان یو شمېر نورو پښتون میشتو ولایتونو ته هم د خرڅلو لپاره کتابونه لېږدوي. په تېره میاشت کې د ننګرهار خپرندویه ټولنو په لسګونه عنوانه کتابونه خپاره کړي چې څو یې په دغه رپورټ کې درپېژنو. په جلال آباد کې یو شمېر کتاب خپرندویه ټولنې د تیرو څو کلونو راهیسې په فعالیت بوختې دي چې وخت په وخت یې د پښتو کتابونو پر چاپولو د کتاب د مینوالو تنده ماته کړې. مومند خپرندویه ټولنه چې هره میاشت کې څو عنوانه بېلابېل ادبي، ټولنیز، مسلکي او علمي کتابونه خپروي، د تیرې یوې میاشتې راهیسې 30 عنوانه کتابونه خپاره کړي چې د نمونې په ډول یې څو عنوانه درپېژنو. د کرنیزو آفتونو مخنیوی، دا کتاب په هنوال دکتور رضوان الله قادری د کرنې پوهنځي د محصلینو لپاره لیکلی چې مومند خپرندویه ټولنې په لویه کچه په 200 مخونو کې 2000 ټوکه له رنګین تصویرونو سره خپور کړی دی. په کتاب کې د کرنې په برخه کې د بېلابېلو آفتونو د مخنیوي په هکله معلومات ورکړل شوي دي. بلیک واټر، دا د هغه کتاب نوم دی چې امریکایي څېړونکي جریمی سکاهل لیکلی او سعدالله جان پترت پښتو ته راژباړلی دی. په دې کتاب کې لیکوال هڅه کړې چې د بلیک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ لخوا نړۍ ته ورپېښ خطرونه د یوې ژورې څېړنې پر مټ افشا کړي. کتاب ټول 168 مخونه لري چې د 1000 ټوکو په شمېر کې مومند خپرندویه ټولنې خپور کړی دی. په کتاب پوهندوی منګل شیرزاد او عبدالمعید هاشمي سریزي لیکلي دي. د افغانستان اقتصاد، دا کتاب پوهنیار سید قیاس سیدی لیکلی چې د افغانستان اقتصاد پکې په هر اړخیزه توګه جاج اخیستل شوی. کتاب ټول 215 مخونه لري چې د 2000 ټوکو په شمېر کې مومند کتاب خپرندویه ټولنې خپور کړی دی. ګودر کتاب خپرندویه ټولنه چې د تیرو 15 کلونو راهیسې یې د خپرندوی چارې پیل کړي او تر اوسه یې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي، په تیره یوه میاشت کې 15 کتابونه خپاره کړي دي. په ارواپوهنه کې د مسلمانانو ونډه، دا د اردو ژبې لیکوال علی اکبر منصور اثر دی چې ځوان لیکوال عارف الله حق پرست پښتو کړی چې په 300 مخونو کې د 2000 په شمېر کې ګودر کتاب خپرندویه ټولنې خپور کړی دی. دا کتاب د ارواپوهنې شالید، فکري خوځښتونه، ښوونیز ارواپوهنه، تصوف او یو شمېر نور مطالب په خپله لمنه کې رانغاړي. انګلیسي خبرې، دا د ځوان لیکوال عطاولله تسل کتاب دی چې په 130 مخونو کې د 2000 ټوکو په شمېر کې ګودر کتاب خپرندویه ټولنې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د انګریزي ګرامر، تلفظ، پښتو معنا او خبرو اترو لارې او ګودرې په ګوته شوي دي. سلیکا، دا د ځوان لیکوال محمد خالد جلال ناول دی چې په 100 مخونو کې د 0 ټوکو په شمېر کې ګودر کتاب خپرندویه ټولنې خپور کړی دی. د دې کتاب کیسه د میری مور سلوک او د مسافرۍ ستونزې په خپله زولۍ کې رانغاړي. ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 2 کلونو په دوران کې 30 عنوانه بېلابېل کتابونه خپاره کړي، په تیره میاشت کې دغه 4 کتابونه هم خپاره کړل. د اجمل اند په شاعرۍ کره کتنه، دا د نصیر احمد خاط کتاب دی چې په 100 مخونو کې د 0 ټوکو په شمېر کې ختیځ کتاب خپرندویه ټولنې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د اجمل اند په ټولنیز حالت، د هغه په شاعرۍ کې کلیوالي توکي، اندسی جوړښت، بدی ښکلاوي او یو شمېر نور هنري او ذوقي مسایل په اړه اړخیزه توګه څېړل شوي دي. اوس دې یوازې یاد په اوښکو نمانځم، دا د ځوان شاعر ریاض الله شفق کتاب دی چې ټول شعرونه پکې مور ته ځانګړي شوي. په کتاب استاد شیر حسن کمالزی، دوست محمد دوست او ارشاد رغان سریزي لیکلي چې له سریزو پرته 80 مخونه لري او د 0 ټوکو په شمېر کې ختیځ خپرندویه ټولنې خپور کړی دی. قدرمنو مینوالو، اباسینو سبزه په لره بره پښتونخوا کې داسې نامه ده چې که څوک شاعر یا ادیب نه هم وي ورسره به پیژني. او دا ځکه چې هغه د تیرو 15 کلونو راهیسې سټیج، راډیو او ټلویزیون سره دومره نږدې پاتې شوی چې د پښتونخوا بچی بچی یې پیژني. د عباسین یوسفزي د شخصیت حدونه ډیر دي. شاعر دی، لیکوال دی، پروفیسر دی، کمپیوټر دی او ورسره د یو عالی شخصیت خاوند دی. له ده سره د ده د هنري او ادبي فعالیت په اغله په یوه مرکه کې غږېدلی یو چې یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو. عباسین صاحب، که ستاسې تیر فرهنګي، ادبي او کلتوري ژوند ته پام واړولی شي، تاسې په هر میدان کې داسې ځان ځلولی دی چې د چا خبره پښتانه در باندې ویلي. ما ته ستا په شخصیت کې لومړی د شاعرۍ هغه منشه ښکاري که نه؟ همداسې د تاسې لومړی شاعرۍ ته راوتلي یې، که دا خبره سمه وي نو دا کوم کال و؟
داسې و چې د څلور او یایم خوشانه ما محسوسوله چې دغه شاعري دا اثرات په ما کې، او بیا د شپږو واو یا ایم نمبا باقاعده شعر لیکل شروع کړي دي، او دا څه چې دي دا ټول له شعر په برکت دي.
هغه وخت کې ستا د څنګ ملګري، تا چې ورسره ناسته ولاړه کوله، مشران کشران ستا همزولي، لیکن امیر الواله
فصیح الدین زما یو ملګری و، ما هغه به اکثر ناستو د کورس کې زموږ په نصاب کې چې په څلورم ټولګي کې کم نظمونه وو د هغې نظمونو نقلونه به موږ جوړول. بیا د هغې نه پس زما یو ملګری و ښایسته محمد، زما د تره یو زوی و حبیب خان، هغې به هم راسره په دې کې شریکېدل. د ښوونځي په ځای باندې زه بیا ولسی غونډو ته او ادبي محفلونو ته تلل شروع کړم.
بیا تاسې دغه مشران حمزه بابا، قلندر صاحب، همداسې کامل مومند او داسې ډېر دیو سره بیا د ناستې ولاړې برکت څه و؟
اصل فایده ما ته دا رسېدلی چې کله زه پېښور پوهنتون ته راغلم اسلامي کالج ته، نو په اسلامي کالج کې داخلي نه پس ما ته دا موقع په لاس راغله چې زه دا ټول مشران ووینم، دوی واورم، د دوی نه زده کړه وکړم. نو یقین وکړئ د دې مشرانو زده کړه وه چې ما هغې په مشاعرو کې، په ادبي محفلونو کې، په تنقیدي غونډو کې اورېدلې دي، او د دغه غونډو په ناسته کې ما د هغې نه زده کړه کړې ده. زه ډېر خوشقسمته ځان ګڼم چې ما باچا خان هم لیدلی دی، ما حمزه بابا هم لیدلی دی، ما غنی خان هم لیدلی دی، ما قلندر مومند او دوست محمد خان کامل مومند صاحب هم لیدلی. زه ځان ډېر خوشبخته ګڼم ما چې زه په یو داسې پیړۍ کې پیدا شوم چې دې کې د پښتو د عظیم ستوري ټول موجود و.
اوس که د شاعرۍ نه راووزو او داسې سټیج اناونسمنټ ته راشو، ریډیو ټلویزیون ته راشو، دا د کومو کلونو خبره وه؟
ما چې کله شپاړسم امتحان ورکوو په دغه دوران کې زه په یونیورسټۍ کې یو ځل مونږ ناست، مونږ ټلویزیون کتو، نو زما سره ملګري وو. هغې ما ته وویل یاره د ټلویزیون د نطاقۍ د معیار ډېر پرېوتی نه دی. نو ما ورته وویل چې ما ته خو یو کال وړاندې ویلی شوي چې راشه، خو حوصله نشم کولی ځکه چې د خپل خاندانی وقار او دغه قصو نه یېرېږم چې پلار به راته څه وایي چې ته لاړې او سندرغاړي ناست یې او ته په منځ کې ناست یې او خبرې کوې. ملګرو ما ته وویل نه، پلار ذمهواري دي مونږ اخلو، هغې په زور بوتلم او په ټلویزیون یې وردن نه کړم. دا کې فاروق شاه او محی الدین زما دوه ملګري وو.
دا د کوم کال خبره وه؟
دا نوي کال خبره ده، غالبا 1990. هلته یې وردن نه کړم او په راته وویل چې مونږ به نیمه ګنټه دلته ولاړو چې بېرته راونوځې. نو زه لاړم، نو شوکت علي صاحب ما ته بلنه راکړې وه چې راشه. د هغې خواله زه لاړم، یوه نیټه راته وخوه چې په دې نیټه باندې به د پروګرام سب کولې او راځه ځان راورسوه. نو بیا د هغې نه پس راته څه هدایت راکړه چې په دې رڼا کې څه ولیکه، سکرپټ لیکلو دپاره راته وویل. نو ما مسوده ولیکله، د هغې نه پس لاړم او هغه ریکارډینګ وشو او هغه سلسله روانه شوه.
او تر اوسه روانه ده؟
تروسه روانه ده. تروسه زما د ټول نه ورستنی پروګرام چې کوم د ټلویزیون په حواله چلیږي، نو هغه د شمشاد ټلویزیون حجره ده.
شروع خو ستاسو د پی ټی وی نه؟
داسې د صاحب چې د پاکستان ټلویزیون نه ما شروع کړ. بیا د پاکستان ټلویزیون درې چینل وی، د یو نومو پی ټی وی 2، د یو نومو چینل 3، بیا د هغې نه پس پی ټی وی نیشنل. د دې ټولو دپاره ما پروګرامونه لیکلي هم دي او ما کریم دی په خپله. دا غینه علاوه د ای وی ټی خیبر د پاره، دا غینه علاوه د خیبر نیوز د پاره، د کیټو د پاره اردو کې ما پروګرامونه کړی دي. د پاکستان ټلویزیون د پاره مې د اردو پروګرامونه هم کړی دي. د دې نه علاوه د ریډیو پروګرامونه دي، د پښتونخوا ریډیو نه زما پروګرام چلیږي عباسین چپی چپی، او د دلبر ریډیو 400 نه زما پروګرام چلیږي د عباسین په غاړه. ریډیو پاکستان پېښور نه زما پروګرام چلیږي ادبي کاروان. چې کله ما د ریډیو ټلویزیون نه زده کړه وکړه، د هغې په وجه باندې مختلفې ادارې ما راغواړي، او د هغې چې د څه فنکشنس کېږي، څه غونډې کېږي، نو د هغې هغه نظامت او هغې زما په ذمه واچوي. او د خدای فضل دی چې په پېښور کې اعلی غونډې چې کیږي د انټرنیشنل لیول نو د هغې انتظام هم ما کړی دی.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، لکه څنګه چې ننګرهار ته د علم او ادب زنګو ویل شوي، داسې په هنري ډګر کې هم روسته نه دی پاتې. وخت په وخت پکې داسې سندرغاړي را پیدا شوي چې د پښتو موسیقۍ تاریخ پرې ویاړي، او دا ځکه چې د جنگ په دې بدرنګو شیبو کې هم نوي او تازه دم سندرغاړي د هنر دې میدان ته راوځي او د پښتو موسیقۍ د غوړېدا په لور ګامونه اخلي. په جلال آباد کې یو 12 کلن ماشوم سندرغاړي سره چې نن سبا پرې ودونه او مایپلونه ښایسته دي، له ده سره مو د زړه خواله کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. قدرمن اوریدونکو، زه په جلال آباد ښار کې د ملنګ جان واټ ته سیرما په یوه بالاخانه کې، چیرته چې د هنرمندانو بې شمېره دیرې جوړې دي، د معلم رضوان منور په دیره کې ناست یم. او دلته له ما سره یک ماشوم خپل نوم واخله او بیا راته ووایه چې د کوم ځای سره تعلق لري او عمر به دې څومره او څو کاله کېږي چې د موسیقۍ د میدان ته راوتی.
زما نوم پردیس ماشوم، 2 کاله کېږي چې د موسیقۍ ته راوتیم.
څو کلن به یې؟
موسیقی تاوس حسن.
نو تا داسې په باقاعده توګه باندې چا ته شکر ایښې ده؟
شکر مې خو نه ده ایښې، همدې ورځو کې اقدم مشه.
څه فکر کوې چې دا شکر ډېر لازمي شیز ده؟
شکر چې کېږي په موسیقي خلک پوهېږي چې سم زده کړه کولی شي.
ته د کوم ځای اوسېدونکی؟
زه د لغمان اوسېدونکی یم. زه خپله په ننګرهار کې اوسېږم، همدلته مې دفتر هم د ننګرهار
کې. څو ټوکې دې سندرې ویلې؟
یو ګانه مې کړې او یو سندره مې ویلې.
هغه کومه سندره وه؟
هغه متلی ده، رانا جانان بیلوی بسپین میدان بیلوی بی وسا جاڑم اپزور رقیبان بیلوی.
دا سندره خوب خاما خاطه مونگ تا او دا مشال راڈیو اوریدون کو تا دا موسیقی سروائی دارا تا ہوا چی کل تلیویزن او راڈیو تا تلیلی
ملی تلمزون تا تلیم سندر میوالی دی امیشه و هر تا تلیم سندر میوالی.
اوز با تا مونگ تا اومغا سندر آوائی چی تا مخ کی زمزمک رلا
دا غل پا جازت تاسو تا ببلا سندر آوائیم.
اوه میرا بانی
کشکی لویا خدایا چی پیدا نبی یاد خپل دیار زین جدا نبی کشکی لویا خدایا چی پیدا نبی یاد خپل دیار زین جدا نبی یاد خپل دیار زین جدا یاد خپل د یار زین جدان
ډیر خوند یو کولو. دا راته وایي چې ته د موسیقۍ په میدان کې څه ارمان دې؟
زما دا ارمان دی چې زه لوی سندرغاړی شم، زما ننګرهار کې نه بس دا هر ولایت کې زما اورېدونکي پیدا شي.
بس مونږ به دوا کوو چې تا د خدای لوی سندرغاړی کې. ډیره مننه. د مشال رادیو د کلتوري او ادبي خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خا دوا باد اوسئ.